آزادی رادیویی مجله.
عزت من اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر عابد سپوږمۍ سره چې شعر یې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پر رڼا کلنۍ مشاعره کې دریم مقام ګټلی و مرکه اوری.
خود به ځان کم بولم د ښار لنجونو د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې.
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو راپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د بختر آژانس د خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤولانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤولینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو آثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه، موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تېرې د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د بختر آژانس د خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي، 190 فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلی د پرانیستې په غونډه کې له افغان سینماګرو وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړي چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا، د هرات پر زاړه ښار سربیره دا ولایت 800 تاریخي آبدې لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا، اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. که حالات ښه وي او په دې برخه کې لازم کار وشي، د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور آل زموږ همکار کمال شاه عارف را کوي.
په داسې حال کې چې د میزان یا تل شپاړسمه د هنر له ورځې سره سمون خوري، د ماشوم د ادبیاتو د کور ته نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړي دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیب الله رپی عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالې نګین قمبري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال هغه بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایي زموږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تل شپاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیاتو ته کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دی وایي نننۍ پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکونو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ اواز اوچتوي. لتیرو چلورو کلونو رئیسی افغان فرنگیان هم پام دیمیشت که غند جولوی. دسه کال ده چو غندو حال زموگ ده امکار نرگل شفق پدی رپورت که.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهاره ورګډ شول او دغه ورځ یې د سولې او آرامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وې، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر نهمه او لسمه نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوه غونډې جوړې شوې وې چې یو نورګل شفق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه او بل هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبتو تغیراتو دپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنې کړې وې. نو دا ځل موږ پلان لرو چې د هېواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعري جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بل کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادی حق دی او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کېږي او یا وازه د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي، د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه، د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي، هغه اغیزه ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ ډېر شي، سیمینار ډېر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې دوه کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره ځلی کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال و چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو باندې نوم کېږدو، لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه. له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په قسمت کې یم او کولای شي ما سره تماس ونیسئ، خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې پاړې لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر لسمه نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست تر څنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
دا یو څوک زمسته جمهور رئیس په وینا کې وویل او دا چې د مالی حساب دی، دا څه وایي؟ دا دقیق خبره ده. وایي د یوې هفتې د جنګ په مصرف باندې یوه ولسوالي آبادي شي او د یوې میاشتې د جنګ په مصرف باندې یو ولایت آبادي شي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه پیسه پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنګ خو نو شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی، خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی. او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم، رخه ونه لرم، حسد ونه لرم، پرې خپل زړه کې طاقت کې له ځان سره مې سوله وکړه، او دا خپل ډېر لوی ګامونه دي. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري شخصي بدبختۍ دی، او که خپلو کورونو ته سوله راولو نو خدای پاک به رڼا راولي، باور ولري.
ناامیدي ښه نه ده، باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو. داسې څه هم ښاغلی غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې ویل او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي، او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه، زه به برکت پکې واچوم. او انسان باید ناامیده نه وي، که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو، په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو، خوشبینه واوسو، یو څه فعال واوسو، د خدای دنیا ډېره لویه ده. بهتري به خامخا راځي، بهتري به اول له ځانه پیلوو، هر یو بیا به له نورو غواړو. دا مشهوره جمله ده، وایي تاریخ خلک جوړوي. خو ما چې څومره تاریخ ولوست نو ما یو بل شی پکې زده کړل. تاریخ ځینې کسان جوړوي، ټول خلک یې نه جوړوي، ټول خلک ویده وي، لیکن ځینې کسان، یعنی هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي. البته په اخلاص باندې، په هغه باندې نه کېږي، په چلو وړو فریب نه کېږي، په اخلاص باندې، په اخلاقو باندې، په نیکي باندې دنیا ودانیږي، دنیا بدلیږي. دا غونډه د اخلاص غونډه ده، دا یو خیر غونډه ده. خدای دې همیشه د تجاري لري، خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست، دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای.
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشاعره وشوې چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې، نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
ازما خونځه ورانوي، زبا ډاکټر نشم، خدا په یاد ولره سبا وطن اروغ شي.
د امید په بوراق ناستیو، مخ پتللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی، په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوی بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې، توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندۍ کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي، لتن د مرما څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي، څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي، او د لمر د جبر انتها به نوره چرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
هیره دې نه وي چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د 30,000 شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار، او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې ورستیو کې ونمانځل شو.
ځوان شاعر عبد سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر 100 ډیر شعرونه لیکلي دي. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. لاغلې سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. عابدې سپوږمۍ، ستړې مسې.
ډېره زیاته مننه، شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ، خو دا راته ووایاستئ چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوئ؟
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي، تقریبا یو دوه کله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خدا داسې نه چې په متواتر ډول ما لیکلي، او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم، یو کتاب کېږي انشاءالله.
عابدې څه کاروبار کوئ؟
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم، او فلحال داسې نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډې کیسې، لیکوالي، نور هم داسې څه کوئ که صرف شاعري کوئ؟
لنډې کیسې خو مې لیکلي دي، خو یعنی تمې دي.
عابدې سپوږمۍ، هغه شعر مو راته ولولئ چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل، د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست، هلته داوران ناست ول، او هغوی دا شعر انتخاب کړ، او د دې ایوارډ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړی، هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی: ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګه زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او خود بزان کم بولم دی خار لنجنو خود بزان کم بولم دی خار لنجنو دی هغوی سر سراننگی او زما و چی شونگی او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ترنګ ورکړم څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ترنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما و چی شونډي د سپوږمۍ مخ ته کتل ویلې ستا دا داغونه دی زړګي او زما و چی شونډي
او ډیره مننه ډیر ښایسته شعر او دې یوازې غزل لیکي که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي
نه خیر نه یوازې غزلې نه دي په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم
ډېره د چا شاعري لولی عابدې
داسې په خاص ډول یعنې مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنې هغه مې ټاکلی یو دغه شعرونه زه ولولم خو شعرونه مې لوستي دي تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده او داسې ډېره شاعري نه لولم زه
عابدې د بهیر په شاعرانو کې د دې میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنې په هغو باید حساب وشي ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي آغلې نعیمه غني ده مینا نظري یاسمین وزیري یعنې ښه اشعار یې ویلي دي
عابدې کېدای شي یو بل شعر مو واورو
آزاد نظم ده
مهرباني
عنوان یې ده د ژوندون چینه دا ستا سترګې شهامت کړي په کې ښکاري د درد څړیکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور په کې کړي کړي کې ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دې راوړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې یوه پېغله سا نیولې د کمرې له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې او نن مې کړې فیصله ده چې په پاکړم د مرګ لیکې ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې
ډېر عالي ډېر ښایسته مو لیکلی و
مننه
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده فرضاً غواړې څه ډېر شعر کوې د ځینو له طبیعته سره علاقه یې د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي علاقه یې
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنې د طبیعت ښکلاوې انځور کړم د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي یعنې زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي ځینې بیا نه شي کولای ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ کای وخت نه معلوم
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردی او ځینې هغه مسائل چې یعنی ما ته درد راکړي هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کی او ختم کی چې زموږ شاعران خوشاله او تشاعری وکړي ټول شاعری متاثر کړی ده تر پیښو دغه حادثو په دې لاته په وطن کې امن راسي او تاسو خوشاله او تشاعری وکړي کده سی یو لند آزاد شعر مو غوړو
یو لند کای آزاد نظم ده سپرلې سپرلې راشه زموږ په زړونو باندې ووريګا مونږ له ځان سره جنت ته یوسا مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوا زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه سپرلې راشه بارانونو سره دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو سپرلې راشه بیا وطن سمسور کا خو سوله له ځان سره یو ځای راوله
دا روان منی دی خدای سوله راولی
چې سوله راشي پسرلی
ورسره تړلی ده خدای مو خوشاله لره ډیره مننه
تاسو نه مې زیات مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په جنو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي یو برخه یې لوستون کې تپریګ دی چې هغه په ذهن کې پسې بشپړ کړي وګمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي
پرانیستې کړکۍ
دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړل او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله یې کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نشي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کېږي، ډېر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقت نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم ځې نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پېژنم. زما چې څومره یادېږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریرې چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډېر کسان پېژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دېره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پېژنې؟ دې خبره ورته اید کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن به میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پلوالي کړکۍ ته چې هاخوا ته یې روحیانه یعنی چمنزار و اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره 3 کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسېدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، 3 واړه پکې ننوتل، پوپنا شول. ستاسې به یاد وي هغه دوبی ډېر بارانی و، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډېر لوی غم و. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي، او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. هاي زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي، راته وایي چې د میرې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډېر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه قرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن را ورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندي نه په عذابه وي، زما میړه او زما ولونه به اوس له ښکاره راستنیږي، دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي، زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟
دی په بیړه بیړه او په خوشاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلې او د راتلو په اړه خبرې کولې. د فرمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. د چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې د ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي، راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن سابلټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن سابلټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن سابلټن وریدې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتی ولې په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایي کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن سابلټن جواب ورکړ، یو بیسوره سړی و. فرمټن نیټل، بس دا غزده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني بې څه اوسره. د سابلټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطرې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر ویرېږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رایسر کړی او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تېره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تېره وي، خود به یې اعصاب خرابېږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسې پتیلې چې ماشومانو ته به کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چیلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي، یعنی څه کمی حس کوي چې هغه کمی باید ډک شي؟
خاص سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، د ماشومانو ساتنه، د نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاسته راوړل نشته. خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو لپاره لیکوالان وهڅوو چې دوی د ماشومانو لپاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناسته؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو لپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو لپاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوالان سره راټول کړل. خوشحاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړ چې ترڅو د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومان لپاره لیکنی کړي دوی مم ټول وکولای سول چې په یو می سره راټول کو. دوی تم خپل اهداف ته شیکل دوی نو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مزامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جلد لپورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول سي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانه کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خون کو لخوا به لیکل کیږي. دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا به یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل
بالکل دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې ادارې چې دي فرزند یو خوسف د چلډرن د نور فرزند د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ دغه سره یعنی تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي. موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یو لس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسې یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نه لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومان ته لیکنی وسیني ماشوم ته خدمت کولو دی. موږ هیله مداد چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولای شي یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکاً وکولای شي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړي.
یو بل پوښتنه چې یو شکایت کیږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي. د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعات او فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دې نه چې کتاب چاپی کی اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دیته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسائل به پکې مراتیږي.
دغه کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولې او هڅېږي ورته دې لپاره موږ څه کړی دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یو لس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو. درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به په بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زره کورنیو کې او هم درې زره مکتبونو کې موږ یو څه نوم یې د ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو. دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې شوې دي کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتاب د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې ترڅنګ په دې راتلونکو دوو کلونو کې دا پروژه دوام لري. موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعات کلتور وزارت سره په تماس کې یو. کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي. اتاس اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غونډه چې دوی تالیف کړي دي او ګټه مو رسیږي؟ مادي ګټه
البته په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او مانوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم، کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د دې ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته، د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو وایس موږ د لیکوال ته ورکو، هغه یو ناچیزه پیسې ده. بلې، دغه شی هم په پام کې نیولای دی.
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي؟
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیره مننه.
ګوره وال
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
امل صفای لتیر یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو موړی وایي د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. لکه غلی صافي سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
صافي صاحب، ډېر ښه نوم مو خپلې مجلې ته انتخاب کړی پایښت. په دې له چې و پای یو څه د خپلې مجلې پیسې کې راته ووایاست چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړي وو، خپرونې څنګه دي؟ دا مهالنۍ چې دی معمولا د دغو دا یو جنجال لري.
بله،
یوه یې فرزن د کال په سر کې خپره سي، بیا یې بله د کال په پای کې خپره سي. ته پوښتنه وکړې چې ولې دوی په ځان خپره سوه، بیا وایي وایي وروره خو ویلي مو اول کې چې مهالنۍ ده. ستاسو څنګه ده دا مهالنۍ؟ یو څه په باره کې خبر راته وکړې.
لومړی به دا تاسو ته ډاډ درکړو چې دا به همداسې بقا کوي، پایښت به لري او دوامداره به وي. د محال پیسې باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده، یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوي دي چې په څو وروستیو ورځو کې باید څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي. دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي. د پایښت د رامنځته کېدو انګېزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشه یي توکو نه نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي هغې نه وژغورو، او د دې د دوام لپاره منګ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو. او همدغه نتیجه هم ده چې پایښت به تر دې هم غني کیږي او رس تر بلې لاس راوړنې هم خېږي.
څه خپرېږي په پایښت کې؟ یو څو موضوعاتو ته خاص اشاره وکړه چې فرزن دیوا څه موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاست چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي. نور څه خپروي په دې مجله کې؟
پایښت د ټولنې غږ دی، په ټولنه کې د سمون لپاره کار کوي. یوازې ځوانان نه بلکې خویندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده، ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده، فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي، سیاست هم یو برخه لري، اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده. خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده. لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوې. ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مغشوشوي. نو هیله مو دا ده چې وکولای شو د بهرنیو بدو فرهنګونو چې موږ هیواد ته راتلونکي ډېرې صدمې واردوي د هغې مخه ونیسو.
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي؟ څنګه به نیسي؟ خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخه نیسي نو په فلم به نیسي کنه؟ تاسو په مجله څنګه نیسي د دې مخه؟
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو، بلکې دغه مبتزلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي. هغه سریالونه چې د ترکیې او هند او نورو دي، په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی ده. په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغه سې چې هغوی عکس العمل لري موږ یې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو.
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي، دغه ټول سریالونه هم خپروي. اتاس په خیال پدې 1500 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خبري کومې دا سيدي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خبري؟
متاسفانه ټول د اشخاصو دی او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي. هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي. نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه لرو چې دوی د ښه شیخ پور کې خو کده وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهاله ګټې تضمین کړي، ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي.
نو د معنا دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته ده چې ستاسو په معیار دي سریالونه خبره کړي. په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ؟ فرضاً په دې خپله مجله کې څه وایاست؟
د عامه پوهاوي لپاره محل ځلې کړي دي او موږ د هغو سیریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانوو. مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دغه سریال د کتو وړ نه ده.
اصلا کم سیریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دي که هندي دي، هر بهرنی سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي. فرهنګي برخه دا هم د هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وښي چې هیوادوالې لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي، څلورم یې البته لا نه ده چاپ شوی. مواد څوک درته برابروي؟ تاسو خپله تلاش کوي؟ څوک څه کار در سره کوي؟
د پایښت دیش کسیزه ډله ده. په دې برخه کې موږ فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د تر څنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي، لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالیستان ملګري موږ ته مواد برابروي، والته راپورونه باندې ولاړ زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده. نو زموږ مواد موږ خپل برابر وو او خپل تولید وو او خپل هواد کې لمد بینه چاپیږي.
کوم کوم ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کی، په سروبي کې، ک نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله غنه او دویمه غنه چې زر جول د چاپ شوله هغه په سروبي کې واځي ویشل کیدلا او د ځوانانو د ولستن د ورته بيخي زیاته و. دریمه غنه چې موږ کولې شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیګو. په څلورمه غنه کې مو پلان دا دی چې وکول شو د کابل ولایت ټول ولسوالۍ او د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلره په مجله کې؟
بلې، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړي شوی د چالتہ د ځوانانو، البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینوال لوبي چې دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکیډمي لرو، البته په ځوانان لرو، روزونکو ورته لرو. نو دغه هغه گزارشونه چې محلي سیالي کې نور ولسوالۍ نور ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خبرو. د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې دغه له تجربو نه دوی ګټه واخلي او تر څنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایښ په اړه غنه کې نشرو او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغو د سروبي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي تر څو دوی د خپل لاسته راوړنې، خپل بریاوي او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوي وایي چې ولې مینه لري او کمې دغه دي چې د تاسو چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شوی و؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و، بلکې یو بهرنی رادیو چې هغه هم ډیر کم خبرونه لرلې.
د دې خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متصل کړي دي.
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو ارشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکو کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. منګا د کلو له مشرانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغه سپینګیری دی پویږي په د سروبیو ولسوالۍ په قدامت او د سروبیو ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغه سره مرکه کړې دي او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغه نه هغه مواد راخستي چې هغه کره دي، دقیق دي او پراتلونکي کې دا ضمانت شته دي. یعنی دا سنه دي چې هغه له رسنۍ راخستل شي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویلو ماویلو مواد وي هغه کرم مواد
وي. سروبي وای ولسوالۍ ته ولې سروبي وای؟
اصلا دلتا بیلا بیل روایات دی نو چون دلتا خورون هم شته دی سپینگیرو په وینا سی دلتا دا خورون زمکه خورو بکڑی دی نو دوی دا غټکه چې سروبای د زرو بنا خسل شوی دی نو سو کوټوی چې دا سروبای دی چې مثلا د پنشیرو کاپیساو دی لوګرو دی کابلو د دولتو برازی او دلته سر سره یو ځای کیږي
کور مدان نوې کارونه متسدی
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو نو دا دی د سروبي تر څنګ مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاکي جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوالو ته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کیدلی شي د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي همداسې و پایښت رادیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي
خدای مبریالي لره
ډیره مننه